الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دفزل خبرنا دبجتيدو فزيلت دعاء عطار يا رب المصطفى سوك چدا رسالة دفزل خبرنا دبجتيدو فزيلت والولي يا واغري آغا دفزولياتنا بچكي نیکي جوڑكي أو بيا بيا ورت حج أو دمديني منوري دي دار ورعطاكي آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم درود شریف فضیلت حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت الله علیه فرمای ما خپل وفات شوی گاونډی په خوب کې ولید او پختنه می ترې وکړه چې ما فعل الله بکا یعنی الله پاک ستا سره سم عمل وکړه هغه ویلې زه په ډیرو سختو کې راګیروم یعنی په مصیبتونو کې وم دا منکر نکیر د پختنه جوابونه هم زمانه نه جوړېده ما په زړه کې خیال وکړو چې کېدې شي چې زما خاتمه په ایمان سره نوي شوي په دې کې آواز رالو چې په دنیا کې د ژبې د غیر ضروري استعمال په وجه تا ته دا سزا درکړې کی بیا د عذاب فرشتې زما طرف ته راوړاندې شوي په دې کې یو ښکلی خوشبو والا صاحب زما او د عذاب په منځ کې دیواج او هغې ما ته د منکر نکیر د پوښتنو جوابونه را یاد کړل او ما هغه شان جوابونه ورکړل الحمدلله عذاب زمانه لري شو ما هغه بزرگ ته عرض کو چې الله پاک دې په تاسو باندې رحم وکړي تاسو سوګي وای فرمایل استاد د ډیر زیات درود شریف د لستلو په برکت سره زه پیدا شوم او زه په هر مصیبت کې استاد مدد د پاره مقرر شوم آپ کا نام نامی اے صلی علی هر جگہ هر مصیبت میں کام آ گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خوږو محترم مستمعینو دلته نن سبا د بده قسمته خاموش اوسیدونکي خلک ډیر کم ملاوي د بعضو خلکو جبې شپه ورځ چلیږي صرف د اود کېدو په وخت ورته لږ آرام ملاوي او بعضې خو په خوب کې هم خبرې کوي څوک چې ډېرې خبرې کوي بعضې وخت د هغه د خولې نه دروغ هم وتی شي غیبت هم کېدی شي چغلی هم کېدی شي رازونه هم څرګندېدی شي زړونه به هم ازاروي د خلکو اره خبره د قینچی په شان د کټ کولو په وجه به خپل عزت هم بیلي سو سو ځله به داسې هم شوي وي چې په خبرو به ستومانه شوی هم وي بیا د کلتن کس د خبرو په وجه خو نور خلک هم تنګ شوي وي نور خلک هم د هغې نه تنګېږي خلک بېزاره کېږي او د ځان خلاصولو کوشش کوي عرض په ډېرو خبرو کې بې شمېره نقصانونه دي ځکه خو چا ویلي دي چې نه بولنې مې نو گن یعنی په خبرو نه کولو کې نهف خو بیانې دي ځکه چې انسان د خاموشه اوسېدو سره د ډېرو آفتونو نه بچ کېږي الله پاک دې موږ ټول بې ضرورت د خبرو کولو او د ژبې د آفتونو نه بچ کی آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد د الله پاک د فضل خبرې خوښې نه دي الله پاک فضل خبرې نه خوښوي د قران کریم په اتلسمه سپاره سورۃ المؤمنین آیت نمبر 3 کې د فضل خبر په باره کې ارشاد دی والذین هم عن اللغو معرضون مفهوم ترجمه کړو د عرفان او هغه خلک کوم چې د فضل خبرو نه مخ اړوونکي دي په دې آیت مبارک کې د کامیابی حاصلونکو مؤمنانو دغه خوبی بیان کړی شوی ده چې هغوی د لغو او د باطل یعنی فضل نه ځان بچ کی په دې آیت مبارک کې د لغو ذکر دی په دې لړکی په تفسیر سورۃ الجنان جل نمبر شپږم صفحه 399 نه تر د 501 پورې دی چې علامه احمد صابی رحمت الله علیه فرمای د لغو نه مراد هر هغه خبره فعل او ناخوخه یا مباح کار دی د کوم نه چې مسلمان ته د دین یا د دنیا څخه فائده نه وی لکه ټوکې ټکالی فضل خبرې لوبې په فضل کارونو کې وخت ضایع کول خواهشات پوره کول وغیرہ اگر ټول کارونه د کومو نه چې الله پاک منع فرمایلی ده خلاصه دا ده چې مسلمان ته د خپل آخرت د ښه کولو دپاره په نیکو اعمالو کې مصروفه کیدل پکار دي یا چې هغه د خپل ژوند تیرولو دپاره د ضرورت مطابق د حلال مال ګټلو په کوشش کې مصروفه وي صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد د بیکاره خبرو نه د بچ کېدو ترغیب په حدیثونو کې هم د سمانا نه لرلو او بیکاره کارونه د بچ کېدو ترغیب ورکړل شوی دی نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د انسان د اسلام په خوالی کې دادی چې هغه بے مقصد سیز پرېږدي، یعنی چې کوم کار څه فایده نه ورکوي په هغې کې مه پرېوځئ، جبا زړه او د وجود نور اندامونه د بیکاره خبرو طرف ته مه ګرځوئ. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. نجات څه شی دی؟ حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر وم، نو عرض مې وکړ نجات یعنی خلاصې څه شی دی؟ ارشاد یې وفرمایلو چې په خپله ژبه قابو عمومي او ستا کور تاسو له ځای درکي، یعنی بیکاره اخوا دیخوا مه ګرځه او په خپله خطا اوښکې تویوه. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د ژبې د حفاظت ضرورت او د دې فائدې او نقصانات یاد ساتئ چې د ژبې حفاظت او خیال ساتل او د فضولیاتو لغویاتو نه دا ساتل ډېر ضروري خبره ده، ځکه چې زیاته سرکشي او د ټولو نه زیات فساد او نقصان د دې ژبې نه کی. او څوک چې ژبه پرانستې پرېږدي او د دې مهار سس پرېږدي، نو شیطان هغه په هلاکت کې غورځوي. د ژبې د حفاظت یوه فایده دا هم ده چې په دې د نیکو اعمالو حفاظت کی، ځکه چې کوم کس د ژبې حفاظت نه کوي بلکې هر وخت په خبرو کې مصروفه وي، نو داسې کس د خلکو په عیبت کولو کې د اخته کېدو نه نشي بچ کېدی. داسې د هغه د ژبې نه د کفر د الفاظو د وتلو اندېښنه هم وي، او دا دواړه داسې اعمال دي چې په دې د بنده نیک اعمال ضایع کیږي. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه ته یو کس ویلي چې پلانکي کس تا غیبت کړی دی، د دې اورېدو سره هغې غیبت کوونکي تا د کجورو یو ډک تال ورولېږو، او د دې سره یې ورته دا پیغام هم ولېږلو چې اورېدلی مې دي چې تا ما ته خپلې نیکۍ ډالۍ کړې دي، نو ما د هغې بدله بهتره وګڼله ځکه د کجورو دا تال تاسو ته حاضر دی. خلک چرته ستاسو غاښونه مات دي. او دویمه فایده دا ده چې د ژبې د حفاظت سره انسان د دنیا د آفتونو نه هم بچ کیږي. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې د خولې نه داسې خبره مره وباسئ د کمې اورېدو سره چې خلک ستاسو غاښونه مات کړي. او یو بزرګ رحمت الله علیه فرمایي چې خپل ژبه بې مهاره مه پرېږدئ، ګنې دا به ستاسو په فساد کې اخته کړي. د ژبې د حفاظت نه کول یو نقصان دام دی چې انسان په ناجایزه او حرام لغوه او بیکاره خبرو کې مصروف شي او د خپل ژوند ډېر قیمتي سیز یعنی وخت ضایع کړي. د حضرت حسان بن سنان رحمت الله علیه روایت دی چې هغوی د یوې بالاخانې یعنی د کور په چت باندې د جوړې کړی شوي کمرې په خوا تېرېدلو، نو د هغې د مالک نه پوښتنه وکړله چې د دې بالاخانې د جوړولو څومره موده وشوه. د دې پوښتنې نه پس هغوی په زړه کې ډېر پښیمانه شولو او نفس یې مخاطب کړو، ورته داسې وفرمایل چې اے مغرور نفسه، ته په فضول او بې معنا پوښتنو کې خپل قیمتي وخت ضایع کې. بیا د هغې فضول پوښتنې په کفاره کې هغوی یو کال روجي ونیولې. او دویم نقصان دا دی چې د ناجایز او د حرامو خبرو په وجه باندې انسان د قیامت په ورځ د دوزخ په دردناک عذاب کې هم اخته کېدی شي. د کوم د زغملو طاقت چې د چا هم نشته دی، لهذا خیر په دې کې دی چې انسان د خپلې ژبې حفاظت وکړي او هغه د هغه خبرو د پاره استعمال کړي کومې چې دته په دنیا او په آخرت کې فایده ورکوي. الله پاک د ټولو مسلمانانو ته د ژبې د حفاظت کولو توفیق راتا کړي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. دول الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله عنه بیانوي چې د الله پاک خوږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم ماته ارشاد فرمایلو چې آیا زه تا ته داسې عمل ونخیم کوم چې په بدن سپک او په تله کې درانه وي؟ ما عرض وکړ ولې نه. ارشاد یې وفرمایلو هغه خاموشي، ښه اخلاق او بې فایدې خبرې پرېښودل دي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د انسان ښکلا څه ده؟ خوږ اقا ملا مکی مدینه مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل خوږ تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته ارشاد فرمایلو چې ستا ښکلا یعنی خایس زه ډېر حیران کړم. حضرت سیدنا عباس رضی الله تعالی عنہ عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انسان ښکلا څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد کو فرمایلو د هغه جبا صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم نصیحت د جنت د ځوانانو سردار صحابی ابن صحابی حضرت امام حسین رضی الله تعالی بیانی چې ما خپل خوږ نیکه بابا جان د مکی مدنی سلطان صلی الله علیه و آله وسلم ولیدو چې صحابه کرامو ته کتل او نصیحتونه ورته کول چې په هغه کې یو دام چې زیره دی د هغه چا د پاره څوک چې د فضول خبرو نه منع شو. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. صحوق مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دعا. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ بیانی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم درې ځله دا خبر ارشاد کړل چې الله پاک دې په هغه باندې رحم وکړي څوک چې خبره کوي نو فائدہ یعنی ثواب حاصلی او چې خاموش اوسیږي نو سلامت اوسیږي. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد د الله رب العزت د کرم نظر د ګرځېدو علامت. د امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان دی چې د انسان په بې فائدې کارونو کې مشغولېدل د دې خبرې علامت دی یعنی نښه ده چې الله پاک د هغه نه خپل د رحمت نظر ګرځولی دی. د فضول خبرې کوونکو ګناهونه تر ټولو نه زیات. صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبدالله ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما بیانی چې مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ به په خلکو کې د ټولو نه زیات ګناهونه د هغه چا وي څوک چې ډېر لا یعنی یعنی بیکاره او فضل خبرې کوي. شرح حدیث ځکه چې څوک ډېرې خبرې کوي په هغې کې به بیکاره او د شریعت خلاف خبرې هم ډېرې وي نو د شریعت خلاف د خبرو سره به د هغه ګناهونه زیاتیږي او دې طرف ته به د هغه اړو پام هم نه وي. د حضرت ابو عبدالله ابن ابي اوفا ذکر خیر راځي چې دې روایت بیانونکي صحابي حضرت عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنهما مبارک حالات او د هغې نوم عبدالله ابن ابي اوفا او کنیت ابو معاویه دی. صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنهما بیانی چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې زما والد یعنی ابي اوفا رضی الله تعالی عنه زکات راوړو حاضر شو نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته دا دعا وکړه چې اللهم صل علی آل ابي اوفا یعنی اے الله د ابو اوفا په آل باندې رحمت نازل کړي. حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیه د حدیث شریف وضاحت لیکلی دی چې حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ د فخر په توګه د الله پاک شکر ادا کړي چې د حضور انور صلی الله علیه و آله وسلم دعاګانې مونږ او زما والد محترم ته امید او شوې دي. بعض ویل دي چې دلته لفظ آل زائد دی خو حق ادا دی چې آل په خپل معنا کې دی. حضور انور صلی الله علیه و آله وسلم صرف دغه خلکو ته نه بلکې د اغې د بال بچ او د ټول کور والو د پاره هم دعاګانې کوي. د صحابی نبی رضی الله تعالی عنہ سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات په مرآت کې دي چې حضرت سیدنا عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ کوپه کې په و اتیا هجری کې وفات شوه. اخیری صحابی دي هغه په هغه صحابه کرامو کې دي د چا سره چې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات کړی دی ذکر چې د اغوی د وفات په وخت د امام اعظم رحمت الله علیه عمر مبارک وکاله او د بازو په نس باندې ولس کاله د الله رب العزت په اغی باندې رحمت وي او د اغی په وسیله د زمونږ به حساب بخنوش. امین به جاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. فضل خبری ستوی خوږو محترم استامیرونو حضرت امام محمد ابن محمد ابن محمد غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې فرمایي چې د یوې خبرې یعنی لفظ نه د دې خبرې کوونکي مقصد یعنی مطلب حاصلې دی شي او هغه دوا خبرې یعنی دوا الفاظ استعمال کی نو دویمه خبره به فضل یعنی د حاجت نزیات وي. که چېرې په یو لفظ کار نه پوره کېږي نو په داسې حالت کې دوا یا د ضرورت مطابق چې څومره هم الفاظ ویلی شي هغه فضول نه دی. په کومو سیغونو کې چې نقصان دی او مواخذه یعنی پوښتنه تپوس دی او عذاب دی د هغې نه بچ کېدل خو د هر انسان د عقل تقاضا هم ده. خو چې کومې خبرې داسې وي د کومه نه چې څه فایده نه وي او نه څه نقصان هغه هم په حقیقت کې نقصان خبرې دي، ځکه چې څومره وخت دا خبرې وکړې نو په هغې کې ذکر او درود شریف مستله کېدی شو، تلاوت کېدی شو، د دې فائدې ضایع کېدل که نقصان نه دی خو نور څه دي. بیا چې کله فضول خبرې شروع شي نو بعض وخت د خلکو بدو او غیبتونو ته رسېږي. لهذا خیر په دې کې دی چې چپ پاتې شي یا د الله پاک ذکر وکړي او د ضرورت مطابق د دنیا لږې خبرې وکړي، کومې چې د جایزو امورو په باره کې وي. د دنیا د جایزو خبرو زیاتوالی هم په زړه کې د سخوالي هغه سخوالی پیدا کېدو ذریعه ده. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. خاموشي که چېرې د آخرت د فکر نه خالي وي نو غفلت دی. د حضرت عیسی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې د الله پاک د ذکر نه چې کومې خبرې خالي وي هغه لغوه یعنی فضول دي، او کومه خاموشي چې د آخرت د فکر نه خالي وي هغه غفلت دی، او کوم نظر چې د عبرت نه خالي وي هغه فضول او بیکاره دی. هغه کس مبارک یعنی برکت والا دی د چا په خبرو کې چې د الله پاک ذکر وي، د چا په خاموشۍ کې چې غور او فکر وي، د چا په سترګو کې چې عبرت وي. غفلت څه ته وي؟ اېدا خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو د حضرت عیسی علیه السلام کتیب فرمان مبارک کې دام دي چې کومه خاموشي د آخرت د فکر نه خالي وي هغه غفلت ده. راځئ چې ځان پوه کړو چې غفلت څه څه دی. په تعریفات کې دي چې الغفلت مطابعه النفس علی ما تشتهی، یعنی نفس په خواهشاتو پسې لګولو ته غفلت وي. د غافلانو په مزمت کې د قرآن کریم په نهمه سپاره سورې اعراف آیت نمبر 215 کې د الله پاک ارشاد دی: وقل ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین. ترجمه کنز العرفان. او خپل رب په خپل زړه کې یادوي په جرا سره او په ویرې سره او په اوچتوالي سره په لږ کم آواز کې سهار او ماښام او د غافلانو نه مکېږئ. زما په تاسو باندې د غفلت ویره ده. د بخاري شریف په حدیث شریف کې دام دي چې په الله پاک مې د قسم وي زما په تاسو باندې د فقر یعنی د غریبۍ ویره نشته، خو زما سره دا ویره ده چې په تاسو به دنیا خوره کړی شي څنګه چې ستاسو نه مخکې په نورو قومونو باندې خوره کړی شوه. بس تاسو به هم د دې دنیا دپاره د مخکېنو خلکو په شان په خپل مینځ کې مقابله کوئ، او دا به تاسو په غفلت کې اغورځئ څنګه چې دې مخکېني قومونه غافله کړي. مکشفة القلوب کې دی چې حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمت الله علیه فرمایي یو ډېر لوی ولی الله رحمت الله علیه سخت بیمار و. زه د تپوس دپاره حاضر شوم. ګیر چاپیره د متقینینو ګڼه ګونه وه. هغه بزرګ رحمت الله علیه جړل. ما عرض وکړو یا شیخ آیا د دنیا په پرېښودو جاړئ؟ وی فرمایل نه، بلکې په منځونو قضا کېدو جاړم. ما عرض وکړو حضور ستاسو د منځونو څنګه قضا شول؟ وی فرمایل ما چې کله م سجده وکړه نو د غفلت سره، او چې کله مې د سجدې نه سر اوچت کړو نو په غفلت سره، او اوس په غفلت کې د مرګ طرف ته روان دی. بیا یو سوړ اسویلی وکړو او د عربۍ یو څلور شعرونه یې وویل، د کومو ترجمه چې دا ده چې ما د خپل حشر یعنې د واپس راژوندي کېدو، د قیامت د ورځې او قبر کې د خپل مخ د پرېوتو په باره کې غور وکړ. ما ته د ملاو شوي دومره عزت او لوړوال نه پس هم زه یوازې فروت یم، او د خپل جرم په وجه په ګاڼه یم، او خوره به زما بالخت. ما د خپل اوږد حساب او د اعمال نامې را کولو په وخت د رسوا کېدو په باره کې هم سوچو، خو ای زما پیدا کوونکیا او زما پالون کیا، زما ستانه د رحمت امید دی، ته زما خطاګانې بخون کې. بګو محترم استامینو، په دې ماقع کې څومره عبرت لږ د الله والو خلکو ته وګورئ. د چا هر ساعت چې د الله پاک په یاد کې تیری خو بیا یې هم د عاجزۍ دا حالت دی چې خپل عبادتونه او ریاضتونه به په هیڅ خاطر کې نه راوستل، او د الله پاک د بې نیازۍ او د هغه د پټ تدبیر نه به وېرېدل او جړل به. په هغه غفلت وهونکو باندې په پرونو ځل افسوس چې د نیکۍ د نوم ټکي قدرې د هغې په چاپړي کې نشته، د اخلاص پکې د لرې لرې پورې نوم او نشان نشته، خو حال یې دا دی چې د خپلو عبادتونو په غټو غټو دعوو کول نه ستړي کېږي. د الله پاک نیکان بندگان به د ګناهونو د بچ کېدو باوجود رپېدل، وېرېدل او اوښکې به تویولې، خو د غفلت کوونکو بندگانو حال دا دی چې بې درېغه نافرمانۍ کوي، د خپلو ګناهونو عام اعلان کوي او بیا په پړق پړق خاندي او شرمېږم. نو د زړه په غوږو باندې واورئ، په مکاشفة القلوب کې دی حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي، څوک چې په خندا خندا ګناه کوي هغه به په جړا جړا دوزخ ته ځي. گناه و سمت شو بچا یا الهی، بری عادت بی شلا یا الهی. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دا خوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاشقانو دا غفلت دا خوب تختولو، دا گناہونو عادت پر خودو، پا سنتو دا عمل جذبی زیادتولو، دا پر دعوت اسلامی دا سنتو دا کولو، دا خودلو مدنی قافلو کی سفرو کی ستاسو ترغیب دا پارا یو ایمان تازه کون کی مدنیس پر لیو لاندی کو. د بهاري پنجاب یو اسلامي ورو دینی ماقون ته د راتلونه مخکي په مختلف قسمه ګناونو کې افته و. هغه په جسماني طور خو صحتمن و، خو د عبادت په معامله کې ډېر کمزور و. په ورو ورو چې څنګه ځوانۍ ته نږدې کېدو، نو د نیکۍ نه لرې کېدو، په ګناهونو کې ژوند تېرولو، سندرې، فلمونه، ډرامې، دروغ، غیبت او قسمه قسم ګناهونو کې به یې وخت تباه کول. او صرف دومره نه، بلکې د هغه د ډاونلوډینګ دکانو د کوم په ذریعه چې به یې په خپله خو ګناهونه کول، خو نورو ته به هم په موبایل کې فلمونه ډرامې سندرې ډاونلوډ کولې، او د هغې په ګناه کې به هم شاملېدو، او د دې به یې پیسې هم اخیستې. د هغه ژوند په ګناهونو کې ډوبو، د دې پورې چې هغه ځان د دنیا د ټولو نه خراب انسان ګڼلو. البته د دعوت اسلامي سره د هغه د ماشومتوب نه محبت و، د کومې په وجه چې به هغه په سنس طریقه د اسلامي رونو سره رابطه کوله، او د درې ورځو د مدني قافلې مسافر جوړ شو. مدني قافله کې هغه ته ډېر څه د زده کړې دپاره میلاو شو، د کومو په وجه چې د هغه محبت د دعوت اسلامي سره نورم زیات شو. یوه ورځ چې دا د کور د حالاتو په وجه باندې خفه، او د دغه خفګان په خادت کې چې کله هغه اوده شو، نو خوب یې ولیدلو چې یو بزرګ هغه ته وایي چې وړوکی ورور دې د ځان سره فیضان مدینه کراچۍ ته راوله، انشاء الله الکریم هر څه به ټیک شي. دې اورېدو سره هغه د خوب نه راپیدار شو، بیا خپل کور والو ته دا خوب بیان کو، او وړوکی ورور یې د ځان سره فیضان مدینه ته د بوتلو اجازت وغوښتلو. د هغې کور والو رضا شول، فیضان مدینه کراچی ته د رسېدو سره هغې دواړه د ټول رمضان اعتکاف وکړو. الحمدلله د اعتکاف په برکت هغې د خپلو غلطو کارونو نه توبه کړه، او په سر یې عمامه شریف کېښودله، او د دې سره سره د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه په مریدانو کې هم شامل شو. اے د اولیاء و رحمت الله علیهم، عاشقانو په ځوانۍ کې توبه وکړئ، او د الله رب العزت په اطاعت او فرمان برداری کې مشغول شئ، ډېر لوی سعادت دی. د الله پاک د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چې په ځوانۍ کې توبه کوونکی کس د الله پاک محبوب یعنی خوښ بنده دی. خپل ځواني په عبادت کې تیرونکي به د قیامت په ورځ د عرش سوره نصیب کی. صحابه کرام فرمایي چې د ځوانۍ عبادت د بوډاتوب د عبادت ته افضل دی، ولې چې د عبادت اصلي وخت هغه ځواني ده. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بد پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. اللہ رب العزت تے مونگ د ژوند د آخری سلکی پوری فرمان بردار او ساتھی، او پا عبادت کی دراتا اخلاص او خوند را نصیب. آمین بجاہ فاطم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. د خبرو کولو او د چوپ اوسېدو دوه قسمونه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، املاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من املاء الشر. یعنی ښه خبره کول د خاموشه اوسېدو نه بهتره ده، او خاموشه اوسېدل د بد خبرې کولو نه بهتره ده. حضرت علی ابن عثمان حجویری حنفی المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ په کشف المحجوب کې فرمایي چې کلام یعنی خبرې په دوه قسمه دي. یو قسمه کلام حق یعنی ښې خبرې، او دویم قسم کلام باطل یعنی غلط او بیکاره خبرې. دغه شان خاموشي په دوه قسمه ده، یو با مقصد خاموشي، مثلا د آخرت فکر یا په شرعي حکمونو کې د غور وغیره دپاره چوپ اوسېدل. دویم د غفلت نه ډکه یا معاذ الله د ګنده خیالونو یا د دنیا د بې ځایه خیالونو نه ډکه خاموشي. هر یو کس ته د خاموشۍ په حالت کې ښه غور پکار دی، چې که چېرې د هغه وینا حق یعنی ښه وي، نو بیا ویل د هغه د خاموشۍ نه بهتر دی، او که چېرې د هغه وینا باطل یعنی غلط یا فضل وي، نو په داسې موقع باندې خاموشي د هغه د خبرو نه بهتره ده. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الله علیه د کلام د حق یا د باطل په باره کې د پوهه کولو دپاره یو واقع بیانوي او فرمایي چې حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت الله علیه یو ځل د بغداد شریف په یو محالت تیریدلو، او یو کس ته داسې خبرې واورېدې چې السکوت خیر من الکلام، یعنی خاموشي د خبرو کولو نه بهتره ده. حضرت ابو بکر شبلی رحمت الله علیه وفرمایل په هر حالت کې خاموشي ښه نه ده، لہذا ستا د دې جملې ویلو نه ستا خاموشه پاتې کېدل بهتر دی، او زما خبرې کول ستا د خاموشۍ نه بهتر دی. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د ژبې په حفاظت نه کوونکي شیطان غلبه مومي، بک بک کوونکي باندې شیطان غالبه کیږي، ځکه چې کله انسان زیات پرتن وي نو د خطاګانو امکان زیاتیږي، او کیدای شي چې شیطان په هغه باندې په ګناه کولو کې کامیاب شي. البته څوک چې د خاموش اوسېدو عادت دی هغه په شیطان غالبه یعنی ګټه ترلاسه کولی شي. د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې یو کس د مکې مدنی تاجدار صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته څه نصیحت وکړي؟ سرکار صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی چې ته الله پاک تقوا لازمی ونیسا، چې دا د ټولو نیکو یعنی خیرونو اصل یعنی جرړه ده، او جهاد لازمی ونیسا چې دا د اسلام رحبانیت یعنی په یو ګوټ کې کیناستل دي، او د ذکر الله او د قرآن پاک د تلاوت پابندی کوه، دا به ستا د پاره په ځمکه کې نور او په اسمانونو کې ستا د ذکر سبب وي، او د کلمې خیر یعنی د ښې خبرې نه علاوه د خپلې ژبې حفاظت وکړه، چې د دې په وجه به ته په شیطان باندې غلبه کوون. د شیطان د ټولو نه غټه وسله. حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې فرمایي چې د انسان په بیلارې کولو کې ژبه د شیطان د ټولو نه غټه وسله ده. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خوله کې کاڼي خولل. د مسلمانانو لومړی خلیفه عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د قطعي یعنی یقیني جنت کېدو باوجود د ژبې په معامله کې ډېر احتیاط کول. په احیاء العلوم کې دي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به په خپله خوله مبارکه کې کاڼي ایښودل چې د خبرو کولو اړو موقه راته نه ملاوېږي. اوګو محترم مستمعین، که چېرې واقعي تاسو د خاموشۍ عادت خپلول غواړئ، نو دا به سنجیده اخلي او د خاموشۍ پوره مشق به کوئ. کنه په معمولي غونډه کوشش د خاموشۍ عادت جوړول ډېر ګران کار دی. د ژبې د غیر ضروري استعمال د تباهۍ نه د ځان ویرولو سره د خاموشۍ عادت جوړولو پوره کوشش وکړئ. ان شاء الله کریم کامیابی په مقدمو نخپل کی. راځئ چې د کوشش کوونکي د استقامت یو واقعا به وو. حضرت ارتاح بن منذر رحمت الله علیه فرمایي چې یو صاحب د خاموشه اوسېدو داسې مشق کول چې په خپله خوله کې به کاڼي اچول، د دې پورې چې د مونځ یا د ذکرونو یا د خوراک څاک یا د اوده کېدو نه علاوه به د خولې نه کاڼي نه لرې کول. تابعي بزرګ حضرت سیدنا عربي بن حشیم رحمت الله علیه د شلو کالو پورې دنیا خبرې په ژبه باندې نه وکړې، چې کله به سهار شو نه قلم او دوات او کاغذ به راواخستو، او ټوله ورځ چې څه ویل هغه به لیکل، او ماښام به خپله محاسبه یعنې د خپل ځان سره به حساب کتاب کول، یعنې د هغه لیکنه مطابق به د خپلو خبرو جایزه اخیستله.
د خبرو اترو د جایزې طریقه.
د خپلو خبرو اترو د جایزې اخیستو طریقه دا ده چې په خپله هر خبره باندې غور وکړي او د خپل ځان سره احتساب وکړي. مثلا بغیر د ژبې خوځولو نه په زړه زړه کې د ځان نه پوښتنه وکړي چې پلانکۍ خبره تا ولې وکړه، په دغه ځای کې د خبرې کولو څه ضرورت و، پلانکۍ خبره په دومره الفاظو کې هم ختمېدای شوه، خو په دې کې مې پلانکۍ پلانکۍ لفظ زیات ولې ویلو. د پلانکۍ سره د خبرو په وخت د پوهېدو وروسته څه جی سم وویل وغیرہ داسې ما ولې ویلې، او مخامخ کس ته دی د خپلې خبرې بیا کولو تکلیف ولې ورکړو. پلانکۍ ته چې تا کومه جمله وویله هغه زړه ازارونکې یا ملنډې وې، تا بر نه حقه د هغه زړه خفه کړو. یا راځه اوس توبه هم وباسه او د هغه اسلامي ورور نه معافي مو غواړه. پلانکۍ بیټک ته ول لاړه دی چې تا ته معلومه ده چې هلته فضول خبرې هم کیږي، او په پلانکۍ پلانکۍ خبره کې تا د خسره ښه ولې وکړله، هلته د غیبت هم واورېدو، بلکې تا له غیبت اورېدو خوند هم درکړی. تازه په ښه توبه وکړه او داسې بیټکونو نه د ډډې کولو کلکه اراده وکړه. داسې یو پوهه انسان د خپلو خبرو بلکې د خپلې هرې ورځې د معاملاتو جایزه اخیستی شي. داسې ګناه، بې احتیاطي، خپلې بعضې کمزورۍ او خامیانۍ مخې ته راتلی شي او اصلاح کېدی شي. دا د اسلامي دیني ماحول کې محاسبه محاسبې ته جایزه ویلی شي، او د دعوت اسلامي دیني ماحول کې هره ورځ کم از کم 12 منټه د اعمالو جایزه اخیستی شي، او دغه وخت کې د نیک اعمال له سالې ډکولو ذهن جوړولی شي. ذکر و درود هر گڑی ورد زبا رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. دا اعمال و جائزہ طول عاشقان رسول اللہ پکار دے چھے ہر ورس کم از کم 12 منٹ تا خپل طول ورس دا اعمال و جائزہ وف، او دا دعوت اسلامی دا مکتبۃ المدینہ پر سالان نیک اعمال کے ور پیشے وی خانی ڈکی کری، او دا ہر میاشت پڑھوں بی نیٹا دا دعوت اسلامی دا شعبہ اصلاح اعمال دا نزدی ذمہ دار سر جمع کی. ان شاء الله کریم د ښه اخلاقو او د تقوا غټه خزانه به په لاس ورش، او د عشق رسول ډک جامونه څکل به هم نصیب شي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد.